پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزه خبرونه جمهوریت به هم اوري، خو لومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 شپاړسم مالي کال بجټ وړاندې کوي. د ناروې بارنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د بدن ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو لاستاسو سره خبرې کوي. او سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اووه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنو په مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقراره وساتي. او سند خبرونو تفصیل. نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالي کال بجټ وړاندې کوي. د مالي چارو وزارت سرچینو نن مشال لیډو تول چې دا ځل به له 240 ارب روپیو زیات بودیجه وبخشي. 240 ارب روپیو زیات بودیجه وړاندې کړل سي چې پکې د دفاع او پرمختیايي کارونو لپاره شاوخوا د 200 ارب روپیو شوډو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د بجټ لپاره د قومي اسمبلی غونډه مازیګر 4:30 بجې پیل شي. هلته تیر مازیګر د پاکستان مالی چارو وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په 2015 او 2016 مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلاونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. د وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه، خو د تیرو اوو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته وه. د پاکستان بارونی چارو سیکټر اعزاز احمد چودری ویلي هیواد سعودي عرب ته اټمي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټمي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټمي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. د هغه رپورټونه بې بنیاد وبلل چې کېدای شي پاکستان اټمي وسلې یا پرمختللې ټیکنالوژي په کوم هیواد خرڅه یا ورکړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تیر وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالي کوریا سره د اټمي وسلو ټیکنالوژي شریکه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې په 30 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو په لټنه پیل کړې او چې چیرې زیاته درغلي سوې وه هلته به بیا له سره انتخابات کوي. د خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری سره هم ډی آر اوس خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بدنظمي شوې د خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي هغه فیګرز تقریبا په هر ضلع کې ورځ نیمه کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازدیګر د یو بلې خبرې غونډې پر مهال د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شرپا وویل حکومت د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه وروغواړي او باید د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي. د قبایلي سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د مومند عوامي نیشنل ګوند یو مشر شفیق احمد صافي په قبایلي سیمو کې د ولس د ووټ کولو حق ورکړل سي.
ایف سی آر کی پولیٹیکل ایجنٹ سره بے پناہ اختیارات مطلب اگر تھا نیولی شی تاقید کولی شی او تا پر خودی شی دا امریکی صدر اوباما سم دا اختیارات نشته دی مزما به خیال بانی چې پاڑا کی کمی انتخابات کی امداد د عوام بنیاد بانی شی او عوام ته دا حق ور کی چې عوام اوټ واچي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن تیر میاشت په خپل رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې د دوه کلونو لپاره په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی په مشرۍ د ایجنسی کونسلی جوړ کړل شي. د ناروې بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هیواد کې د طالبان لاستاسو سره خبرې کوي. د بهرنی چارو وزارت یو ویاند فرود اندرسن تیر ورځ مشال لیډو ته په استولي برښنالیک کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې چې غیر رسمي خبرې وي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. رپورټونه وایي په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریا برګزی او فوزیه کوفي په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیقه بلخي برخه اخلي. ټاکل شوی چې خبرې نن هم دوام ولري. هلته د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي پیغام کې پخلی کړی چې د طالبانو استازي په ناروې کې د افغان ټولنې له غړو سره خبرې کوي. ټاکل شوی دی چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی ایشیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان سي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازمه تیاری نیولې ده. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. سار په 1915 اتیا میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنګلاديش، شریلنکا، نیپال، بوټان او مالدیم له لوري جوړ شو. افغانستان په 2008 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اووه لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. سپینه ماڼۍ بیګا وویل اوباما به د روانې میاشتې پر اوومه نیټه د جرمني میونخ ته ورسیږي او هلته به د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ له عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي سره هم خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به په عراق کې پر حالاتو او د عراقي ځواکونو د ملاتړ په لړ کې پر امریکایي هڅو خبرې وکړي. اوباما به د سرمشریزې پر مهال له جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جی اووه په نوم د ټولنې هیوادونه غونډه د یکشنبې اتوار پر ورځ د میونخ په جنوب کې پیل سي. او وروستی خبر دا چې لویدیځ په یوکران کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکیچ د کمون لپاره اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارینکا ښار کې د یوکران د حکومتي ځواکونو او د روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای سي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب سي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم حال او کرنسي قیمت وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.05 روپۍ او په 28.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او 270 ریالونه په پاکستانی یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3، بنو کې 10 او 6 او په کوئټه کې 3 او 19 وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی چې نن د خزانې و وفاقي وزیر قامی اسمبلې ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. د قبایلي سیمې خیبر د تیرا میدان مشرانو یوې جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه پوره کوي.
خوست کې بیا گورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي ځکه چې موږ علاقه ډېره پسماندارو او تعلیمي لحاظ سره ډېره وروسته شوی یو.
او د مومندو سیاسي مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن سپارښتنه کړې و.
اوس یو سیستم هم نشته دی که اوس د بلدیاتي نظام راشي نو زما په خیر دا به خل ډېر په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې ځان سره غېږې سولېږي.
زموږ اوونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو راز زمونږ اومبې موضوع ته وغه د پاکستان د نوي کال د پاره د پاکستان مالی بجټ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تیر مخام په اسلام آباد کې د 2014 مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبردارانو ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو اوو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته وده وه. ټاکل شوی چې د مالي چارو وزیر نن قامی اسمبلې ته د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. په دغه اړه تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر وای چې روان کال حکومت د اقتصادي ترقې 5% هدف نه تر لاسه کړی او اقتصادي وده 4.4% پاتې شوې ده. دا خبره د زیارت په ماخام د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014-15 اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو په وخت وکړه. د خزانه وفاقي وزیر خبري غونډې ته وینا وه چې روان مالی کال د پاکستان اقتصاد د 4.4% وده کړی، کم چې د حکومتي هدف نه کم دی، خو دا د تیرو 8 کالو اقتصادي ترقې کې په لوړه کچه ده.
جو ہے بجٹ خسارہ وہ جو 8.8% سے ہم آپ کو
دے وائی بجٹ خسارہ چی کم دا نو اغا 8.8% کم چی کتا سو یاد بھی نو اغا مونگ رومبے میں آشتا کی 8.2% پوری راوست سیوا دا مونگ کال 2013 کی کڑے وو او اخراجات مو یو سل 5 ارب کم کڑی وو. تیر کال چی کم مونگ مکمل کڑے وو نو اغا مونگ 5.5% کڑے وو او دے کال 5% دا حاصل اولو پورو امید دے. خزانے وزیر خپل خبرو کی زیادہ کڑا چی نڑی والی منڈے کی دا تیل پا نرخونو کی کم والے ہم پا اقتصادی ترقی اثر غورځولی دی. نوموړي وویل چې د ملک په لوی صنعتونو کې د ترقۍ شرح 2.5% وه او تیر کال دا ترقۍ 4.6% وه. دا هم وویل چې د ټیکسونو د لارې د آمدنۍ هدف ترلاسه نه شو، خو روان کال به د ټیکس وصولۍ د لارې 2.6 ارب روپۍ حاصلېږي. د ګرانې په اړه د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې د ګرانې هدف 8% مقرر شوی و، خو ګرانۍ د توقعاتو نه کمه پاتې شوې ده. د ده په وینا چې د روان کال په لومړۍ 10 میاشتو کې 19.2 ارب روپۍ ټولې کړې شوې دي. اقتصادی سروے رپورٹ په وینا چې د کرکیلې شعبې د 2.8% شرح سره وده کړې. د خزانې وفاقي وزیر وویل چې حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې ولې پرایویټ شعبې له اړخه د قرض حجم کم پاتې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې ملک کې د زرې مبادلې ذخایر ښه کېږي او د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. دوی وویل چې پاکستان کې فی قرض ګټه 1.5 او 43 ډالره شوې ده. د اقتصادي سروے په اړه د خزانې وفاقي وزیر په وینا چې روان مالی کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 2.5 ارب ډالر تاوان شوی او کال 2019 واخلی تر کال 2015 پورې د پاکستان معیشت ته 1.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د تیر حکومت په نسبت ملک کې اقتصادي ترقۍ لپاره کار روان دی، خو دې حکومت له به نور هم په توانایي توجه ورکول وي.
فور ٹارگیٹ سی نو اگتی یو ٹارگیٹ ہوم دیو نے میٹ کر داغي وجہ یو خدا رے چے کما ملک چے دلنا کم خوا دے رے او کم پولیٹیکل انسٹیبلٹی و خاص کر در نئی چے کم شو پا اسلام آباد کی بل دا وچے ملک انرجی کرائسس دا وجہ نا کم چے دی بجلی او دا گیس کمے دے نو دا ہری دا وجہ ہم خاص تو زرعی او صنعتی زم کم سیکٹر چې دی یعنی اگریکلچر او مینوفیکچرنگ سیکٹر نو هغه کې به دې غټ نیگیټیو امپیکټ پاري باندې شوی دی.
واځي هدي وی نن په قومي سمري کې سلونی مې بچي د کال 2015 او 14 بجټ وړاندې کیږي.
رابع اکرم خان راپور موردون په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوردون کو د پاکستان د شماریات او اداره وایي په دغه هیواد کې یوازې په تیرو 2 کلونو کې د بیروزګار خلکو په شمیر کې د 15 لکه کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداره وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته رسیدلې ده. په دغه سیمو کې دغه شان قسم ادارې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیکاری یا بیروزګاری شرح نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په دغه سیمو کې د نامنیو له کبله بیروزګاری ډېره زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبې په ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې. د شمېرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لکه نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6% ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاری شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډېره زیاته ده، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کمرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کمرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انډسټریل اسټیټ دی، دغې نوم دی روات انډسټریل اسټیټ. هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنګ شوي شفت شوي دي اسلام آباد طرف ته یا پنډي طرف ته هغه طرف ته، هغه ټول خلک لګیا دي هلته ځان ته یو انډسټری لګی ہوتا. هغه ځای کې چې دی امپلایمنټ ډېر کریئټ شوی دی، سره نږدې نږدې چې څومره کلي دي هغه ځای نه او ډېر خلک هلته امپلای کېږي، ځکه چې یو وړوکې نه وړوکې کارخانه لګي نو 500 خلک په پکې کار روزګار کار کوي.
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راځي د ترګری شکار دي او لکونو کسان بې روزګاره شوي دي. هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کمرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکونکي په سیمه کې بې روزګاره پاتې شول.
مونږه د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بے روزگار او کاروبار والا خلق چې شتمن لاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی او هر سړی خدا توان نه لري چې لاړ شي په پنجاب کې پراپرټي وخلي یا دکان وخلي یا نفقه ځان شروع کا. نو دې وجه نم چې ډېر زیات خلق پنجاب ته ټرانسفر شوي شیفټ شوي نو هغه کوم چې نوکران دي هغه هم ټول اوس پنجاب علاقو نه اخلي مجبور دي. نو چې کوم خلکو به دلته مونږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
د سوداګرو اتحادیې او ځایي کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو هلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او ورسره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانې ولګوي.
عبدالحی کاکړ راپور موریده. اوس راځو خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو ته. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله ویل دي حکومت د مې په 13مه د شویو بلدیاتي انتخاباتو په لټنه پیل کړی دي او چې په کومو ځایونو کې ډېره ګډوډي یا درغلي شوې هلته به له سره انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډو وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازدیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغلته کې دي د پلټن وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیارو پتوی جائزہ والی او چیف سیکرٹری صاحب ڈی آر او سے خبر کرے چتا سو حکم زے کے بد نظمی شوی دخل کو شکایت والی او آر او ڈی آر او سے پاگے رپورٹس ور کی چپا رزے کری الیکشن ہوشی اگر فگرز تقریبا پہاڑ ضلع کے پورز دیوں کے فائنل کی تو اتحادی جماعت پتور بان پاکستان تحریک انصاف تے عمران خان دی خبر مرست کو چکہ الیکشن پر پورے صوبہ کی دوبارہ کول غواڑی دو الیکشن کمیشن دے اختیار دے
قبل خواتا د قومی وطن گن صوبائی صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی کی دیات گن پارلیمانی مشر سکندر خان شیرپا او تیر مازیګر د یو خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوي ون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د 13 مئی د لانجمنو ټاکنو په اړه دی ټولګوندیزه غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی د لاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن د لاندې وکړي شي.
د کو سړو شک پاتې نشو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې دانګي شوی دا دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن مشن دے جوړ شي چې هغه دې ریسپانسبيليټي فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دی چا داندلیک کړی دا د دې ټول ریسپانسبيليټي چې دا هغه په صوبای حکومت باندې راځي او سره او سره د ऑल پارټیز کانفرنس ته راغوښتل شي او په اې کې یو میکانیزم دې ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا غي لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مې د 13 په بلدیاتي ټاکنو کې د سلور اتیازرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله و خو پښتنه دا ده چې په دومره لویه کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولی نو تر سره شوی. د دې پښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وای
دا صوبایي حکومت کار نه چي دا انالیسز وکړه د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وای چې دا کی مشکل نه کیږي او صوبایي حکومت ک نه مني نو ام الیکشن کمیشن سره اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړی وي په دوه فیزز کې کړی وي هغه پولینګ سټیشن زیات کړی وي پولینګ بوث زیات کړی وي پولینګ عملیات او سمو ویل چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی پی میډیکلی
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډې په پېښور نوخار مردان او سوابۍ کې رامنځته شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
جمعیت رمستان نظریاتی د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مستونګ د پیښې ښکار شوی وجون کې دی ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت رمستان نظریاتی صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال لیلو ته وی دوی د ترهګرۍ ضد دی او د شید امن مظاهرې په نوم د لارونی د مستونګ پیښې لخکار شو سره د یووالي خودرو لپاره کړی دی. نیاز مساخیل نور حال راکړي.
Oh, د امن مظاهره په نامه دغه لاریون لبیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان سلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کیږي، موږ د دې خلاف.
مولانا عبدالقادر لوڼی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه،
جمعیت علما اسلام نظریاتي چې کوم واقعې په مستون کې پېښ شوې وله، راغه باندې احتجاج کوي. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دادی چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعات وسولې، په مستون کې واقعات وسولې، داسې دلخراشه واقعات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول، موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول سي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ویاند عبدالستار چشتي بیا وویل، له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون یې ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غرتګرۍ خلاف او دا کوم درنګۍ مظاهره چې په مستون کې وسوله او پای کې خلک شهیدان سو، دا د هغو سرلیزاریکجتۍ لپاره.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازدیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې ترسره سو چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
د نیاز مساخیل راپور تاسو اورېده اوریدونکو. اوس ورځو قبایلي سیمې مومندو ته، چرته چې د مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن سپارښتنه کړې وه. دا خبره د مشرانو تېر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نور حال د زلان یوسفزي په راپور کې اورو.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامي امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلي اولس ته قبول دي.
ټوله لومړی خبره دا ده چې پی ای به نامزدګي کوي، سلیکشن به کوي او په خپله خوښه باندې به کونسلران ټاکي. او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره دا ده چې د ایجنسی د کونسل به پی ای چیرمین او د ټول فاټا د کونسل به گورنر صاحب چې زه چیرمین. په داسې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي او د دې اصلاحاتو پر روبانی به نورم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي، قبایلی عوام دا مسترد کوي.
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممن وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتي نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده.
اوس وخت کې چې قبایلو کې کوم خل زندگی تیری، هلته یو سیستم هم نشته دی. مخکې زموږ کوم ملکي زموږ هغه مسید تکلیف شوی دی، نه دا د نور پاکستان کې چې کوم سیستم دی، نه دا
سیکرٹری شفیق احمد صافی مشال ریڈیو ته اویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادی حقونو څخه محروم دی او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیاتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادی حقونه تر پښو لاندې کړی شوی دی.
سره بے پناہ اختیارات مطلب اگر تھا نیولی شی طاقت کولی شی او تا پر خودی شی دا امریکی صدر اوباما سند اختیارات نشته دی. نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمجه سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټی رنج کې میدانا کم کول غواړي او دا غي نه کم کول د پاره مختلف عربی استعمالي یو هر په کې داندا مزما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي انداز د عوام بنیاد باندې شي او عوام ته دا خبر کی چې عوام اوټ واچي.
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړی نیټه خپل سفارشات وزیر اعظم سیکرټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ایجنسی د سنگی مرمر کاروباریان وایي حکومت د زیارت او تورې په خوا په شمول د نور سیمو د مرمر کانونه له تیرو اتو میاشتو راسې تړلې دي چې له کبله د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه ودرېدلې دي. له مشالې وروسته د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو، مزدورانو او ډورانو وویل د مرمرو له کاروبار سره تړلي خلک بې روزګاره شوي دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د محمود د جنسي زیارت تورخوا او دغه شان نور هغه غرونه چې سنگ مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اته میاشتې وړاندې بند کړی شوی و چې حکومت ویلي و چې ګنې د دغه غرونو مالکان د حکومت سره لیز یعنې د دغه غرونو بیه وکړي. د غرونو د بندښت له وجې ولس کارخانه داران ټیکه داران د غرونو مالکان او د ټرکونو ډرایوران وایي چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د محمود د جنسي د غرونو څومره کارخانو ته کاڼي وړلی شي د سبحان خوړ ماربل اسوسیشن صدر جان الله خان مومن وایي
دلته په زبان خوړ کې 75 کارخانې دي او ورسره ورسره په دې غرونو په دې نورو علاقو کې سامانات او خواجهوس او پرچاوي نور څه مراغور دي. تقریبا 3400 کارخانې جوړې دي.
د النمرا ماربل فیکټري مالک احسان الله مومن وایي چې د هر کارخانې د یوې میاشتې آمدن د یو نه تر یو نیم لک روپو پورې دی او دغه ګټه یې ډېره کمه شوې.
دا تقریبا د 8-9 میاشتې نه دا غرونه بند دي او زیاتې کارخانې چې کوم دي هم د وجې بند دي. یو نیم غر کولوي نو خو د کارخانې زیاتې نیمګړې پر شوې دي. د هغې له کبله تقریبا چې دا څنګه د 90% پورې کارخانې بند دي.
بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کاڼي کارخانو ته رسوي د کرړې کلي طارق مومن نومېږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
کلندر ڈرائیور دے اتلو والا روڈ والا پانچرین دا ټول بے روزگار پریشان ناسی یارا تقریبا 500-600 گاڑی برا ہوا تا او اس تقریبا چیزی ہم دے سو مرو جیرو
نو چا امکانات اشتا چی گلی دا غورن آزاد چی او کانی تری یو واربیا وستل شروع شی زرخان ساپی چی دا زیارت سر نزدی وسی گی او خپل درنگون هم لری وای
نو انشاءاللہ دانا جی خبر روانی دی دیش چی او خلاو چی
او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن له وجې دغه غرونه بند شوي وو چې تر 2 کلونو پورې بند وو. وروستو تر د 1 کال پورې آزاد شو خو د تیرو 8 میاشتو راهسې د ښه کاڼو غرونه بیا بند شوي. خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوي دي او امکانات دی چې په لنډو ورځو کې دغه غرونه د کاڼو ویستو لپاره آزاد کړی شي. شانواز سرغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیاتو له کبله 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي او دغلته د میرامشاه او میرعلي کاروباري مرکزونو ته زیان رسېدلی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د بازار د اتحادیې د یو مشر ملک حبیب الله سره خبرې کړې دي. دغه خبرې اور
7500 تقریبا 1500 خلک په دلته پر روزګار دي.
د دې کې سرمایه به څومره وا؟
دا علم خو ما ته نه کېږي چې دا د څومره په حساب باندې راځي خو ډېر په یو مقدار سره تقریبا 15-20 اربع روپۍ خو به ځینې چې دېغه نه جوړېږي.
اوس دا دی ملک صاحب چې تاسو آیا څوک پېژنئ چې دا هغه بیا په لکه تاسو وایي خپله مو 80 لک روپۍ تاوان تاسو کوئ؟ د دې نه علاوه نور خلک څومره تاوانونه سره مخامخ دي؟
صرف دا د خوراکي مواد دا دال او وریجا او څه څه دا د یو سړي ماته حساب وشالو چې حاجي صاحب د خدای په خاطر ما د 3 کروڑ مال دغه سي سار دا او اسپارکي جو دا کال په بندې تر شو ول عالم دا بارومینه او دا بادونه ورونه دا پښوی دي. نو ما خپل دوا میډیکل سٹوری نه دي تقریبا د اتیا ویلا چې دا وی ایکسپایر کیږي ولا زیاد
نه اوس دا بازارونه رنگسوي دي کنه لاولاړ دي په اپریشن کې
نا ډېر ډنګ دی او ډېر اوس ډنګوي دا لارې ګدارې په خپله مرضي په کې وباسي نیږدې چې دا مالونه خو په 4 بجو د خلکو ته وسپارل شي. نو ادې خو څه ګنا نه ده کړی دا خو هغه مخکته د برتانیا حکومت مونږ په دا جیلونو کې ډېر وخت تیر کړی ده. نو چې کوم ځای نه به یو قیدی وتښلو چې دا جیل مې قید کړو دا دیوال مې قید کړو دا لار مې قید کړه. نو وزیرستان خلکو قرباني ورکړه او دې لپاره چې مالونه هر شای دا کورونه اپریشل نه دې دا مناسب چې دې ګنا کړی دا باز دیواله مجرمان دي او دیوالی نام د شتګردي بلډینګي نام د شتګردي ددار شای په کړنګي یو مالونه هم په کې سوازي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده.
دا غا چې کوم بازار دی تاسو له حکومت سره خبرې کړې دي حکومت څه وایي چې تاسو د لنګو یا نه لنګو یا بیرته ودا بازار خلاص شي د پخوا په شان باندې بیرته کار پکې روان شي که خلک ستانه شي کنه؟
یار جی کوم استه خو د میډیا د لیاره نه دا اوس راځي چې تاسو ته بازارونه بال شي ودا به وشي کوم یو چې دا تیار مالونه نو دا خو چې دا غاس ام اس مارکی او دا غاس ختم کیږي. نو اخر دې خو ګونانه به کړای چې چار د چې دا خو د خلک ته دا سه په ترتیب بندا ولا کو بیا خو ډیره شایي. نو مش خو دې ته وکو نه نه لري چې اوس دې مال او دې دوایانه او دې خوراکي مواد دې کوم جرم کړای دا چې دام د غاس سوازي او
تیمیرالی بازار څه صورتحال دی؟ هغه هم بند دی؟ هغه کې څومره دکانونه دي؟ څنګه حساب دی؟
د میرالی بازار دی تقریبا 3000 د کینا د میرالی بازار دی او 3000 د کینا د میرانشا بازار دی نو تقریبا دا شل 3000 خلک دې دیم به کاروبار شي وي.
د میرالی بازار د سوداګرو د اتحادیه مشر ملک حبیب الله او چې زمونږ د همکار عبد الحی کاکړ سره خبرې کولې په پښتونخوا کې درنګ شیبې لا یو نیمه بجې کېدونکې دا مهم خبرونه اورو د عبد الحی کاکړ.
نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالي کال بجټ وړاندې کوي. د مالي چارو وزارت سرچینو نن مشال لري تولي چې دا ځل به له 2500 ارب روپیو زیات بودیجه وړاندې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد یې سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیا د واشنگټن رسمي سفر په مهال ور پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مۍ پر 1/3 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي او چې چیرې زیاته درغلي سوي هلته به بیا د سره انتخابات کوي. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحادي مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. د ناروی بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستپالانو او د یو شمیر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هیواد کې د طالبان لاستاو سره خبرې کوي. ټاکل شوی وه چې د بامیان نن رسما د سار کې جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرستوالي محمد آصف مبلغ پرون په خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازمه تیاری نیولې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اووه لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي په غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړه.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسيټي په خطاب لیکلی چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړې دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورځپاڼې اداري وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلې دی او هندوستان د دې ګام ادرولو لپاره کشمیري مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره یې د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکاره مخالفت شروع کړي چې دا شند نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوزي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکه پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د طرحه ګرې کاروایانی کوي. خود پوزي مشر ښکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او که داسې نه وي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړپوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله باندې د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دواړو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره به د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړو راوړو ودرېږي. اداري وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسیدلی دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت
وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د نړیوالو مطبوعاتو نه ځینې مهمې برخې تاسو وړاندې کوو. فینانشل ټایمز اوس پاڼې لیکلي دي، په پاکستان کې د نش برابر خلک ټیکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره جاګیرداران دي د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي، په خوا به د کلاش خلکو ډېر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به یې لری لری خلک راتله، خو اوس دا دود د امنیتي ستونزو له کبله له خطر سره مخ شوی دی. منور شاه د دواړو لیکونو مهمې برخه وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپلو حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکوونکي هم لاس لري او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم خایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خلیلي کې چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومي میله به پخوا ډېره په امن کې کېدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې که له یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپله سیمه کې د غیر چاپیره اوسیدونکي مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو واس شي جورنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په دغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان بیګا ویلي دي، د خبرې به نن هم دوام لري چې پکې ګډونوال خپل شخصي نظرونه شریکوي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د افغان ښځو حقونه په ناروې کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروې کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروې له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه
باندې کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله، او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښ راوستی وي. د ناروې راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروې کې خبرې دوام وکړي.
د اسمت سروان راپورته سرودوردونکو اوس وړاندې کوو زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت. د جمهوریت ننۍ خپرونه د تېرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. نن به هم په خپرونه کې د پاکستان پښتون مېشته سیمو له څلورو پښتون ملتپاله سیاستوالانو سره خبرې شوې دي. په دې خپرونه کې دا خپرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پښتون مېشته سیمو ملتپاله سیاسي ګوندونه د خپلو سیمو او خلکو د حقونو لپاره څه کوي؟ آیا دا ګوندونه له خپلو نظریاتو سره سم لاسته راوړنې لري او کنه؟ آیا رښتیا هم د پښتنو ملتپاله ګوندونه له یو بل سره په منفي سیالۍ کې دي؟ د پاکستان جمهوري نظام په تناظر کې پښتون ملتپاله ګوندونه له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له څلورو مهمو ملتپاله سیاستوالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیره خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه دا دریز لري چې وس هم پر خپلو هغو نظریاتو ولاړ دي چې شاوخوا څلور لسیزې مخکې او یا د پاکستان تر جوړېدو مخکې لرل. البته ځینې ملتپاله سیاستوالان د پاکستان د پښتنو قامي وجود او هویت په اړه د شکونو څرګندونې هم کوي. په تیره خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له خولې واوریدل چې نه یوازې نظریاتي مبارزه کوي، بلکې د پارلماني سیاست له لارې هم د پښتنو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د پاکستان ټول پښتانه یو ځای کړي. په نننۍ خبرونه کې دا بحث لږ نور پر مخ وړو. نن مو هم د پاکستان له څلورو مهمو او لوړپوړو ملتپاله سیاستوالانو سره د هغوی د ګوندونو د نظریاتو، د ګوندونو د مرامونو او د ګوندونو د یووالي پر موضوع خبرې کړې دي. د عوامي نشل ګوند یو پخوانی مشر افضل خان لالا چې بیا وروسته له دې ګونده بیل شو او ملتپاله سیاست ته دوام ورکړ، وایي په پاکستان کې له لومړي وخته پرته له پنجابه نورو ټولو قامونو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېدل. د د پان دا د جمهوریت له اصولو سره په ټکر عمل دی. همدا وجه ده چې په 1901 زیږیز کال کې مشرقي پاکستان بیل شو او بنگلاديش جوړ شو.
اقتدار په شلګونو کالا پاتې کېدی او ډکټیټر شپ کې یا په شخصي نظام کې. خدا چې وایي چې جمهوریت دی او فیصلې په ووټ کې او من ون مین ون ووټ، او بیا دا وایي چې دا وفاق دی او د وفاق پنځه وحدت دی او باغې کې یو وحدت دونه غلو اکثریت لري چې د باقي څلور ونو د زونه چې جمع کې نه داغې نه زیاتې، او دا اکثریت چې کوم دی دا سلیل شکالا محکوم پاتې شي او اقلیت حاکم پاتې شي په کم نظام باندې، یعنی په کم تصور کم فلسفه. او چې سلیل شکالا بس هغه اکثریت په دې حالت کې ځان راوستو چې یا به ولا اقتدار ورکاو یا به ملک ماتاو. ملک یې مات که خو اقتدار ورنکړه.
د افضل خان لالا خبرو ته په کتو پوښتنه دا ده چې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته د پښتنو ملتپاله ګوندونو په خپلو سیاسي مبارزو کې څه ډول تیروتنې وکړې؟ د قامي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې پخوا د عوامي نشل پارټۍ یو مشر و، وایي د خان عبدالولي خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي ګوند یا نیپ یوه لویه تیروتنه دا وکړه چې د بنگلاديش تر جوړېدو وروسته د پاکستان اساسي قانون یا آئین جوړېدو پر مهال یې د پښتنو حقونه وانخیستل او جوړجاړی یا مصلحت یې وکړ.
اختیار چې کوم دی هغه په یو درو حصو کې تقسیم کړو. یو هغه اختیار چې هغه ور فورن ورک، او یو هغه اختیار چې د ټولو سبو په کې په یو ځای کار کوي. خو یو هغه اختیارات به موږ لس کاله پس ثبوت ورکو، او هغه ډیر زیات ضروری اختیارات وو. لس کاله مطلب دا و چې 1903 اتیایم کې په کار دی یا اختیارات ورکړی شوی وي، لیکن دمره وخت تیر شو چې په 2009 کې او اختیارات او داغه یو ډیر دغه یې سچ کوم دی د اطلسم آئین په نامه باندې کوم دی ثبوت ورکړی شو، لیکن هغه اختیارات کوم ثبوت ورکړی شو دي هغه باندې ډیر زیات فیصلو باندې عمل درآمد هم نه شوی. یو خبره دا ده چې اخر ولی هغه وخت کې زمونږ قام پرست پارټي عوامي نیشنل پارټي صوبائی حکومت هغه سره وو، او په مرکزی حکومت کې هم دا هغه یو قسم له اتحاد وو. او عبدالولی خان چې کوم دی هغه وخت کې د بلوچستان د یو سو نور لیډران فرام چې کوم دی نیشنل عوامی پنامه باندې کوم دغه کې وو اخیر کوم داسې حالات وو چې مونږ دا اومنلا چې څه اختیار خیر دې لس کال پس چې کوم دی ثبوت منتقل شي دا نقصان ډېر غټ شوی دی پر نن ورځې پورې مونږ جاړو چې پنجاب هغه مونږ ته خنډ شي په دې کې مونږ ته اختیارات ملایي
خدا عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک له هاشم بابر سره متفق نه ښکاري او وای په جمهوریت کې باید مصلحتونه وشي او په ورو ورو سفر وشي د دې خبرې د وضاحت لپاره د اتلسم آئینی ترمیم مثال ورکوي
جمهوریت چې دی خو داسې کېدی نه شي چې سړی ووایي چې زه چې ما سل فیصده کم ویلی دي دا سل فیصده منلو مخکې وځو دا وای نو دا خو بیا هغه انقلاب دی انقلابونه چې راشي نو بیا یو پارټي داسې راشي چې هغه وایي چې بس ما انقلاب راوستی دی او څوک چې دی مخالف دي نو هغه ټول یا دې قبوله کړي او یا دې بندیان شي یا سزا مومي که تاسو ډیموکراسۍ کې ځئ نو ډیموکراسۍ کې دا دی چې خامخا به مسلحتونه کوئ ګام په ګام وځئ دا اتلسم ترمیم چې کېدو دې کې مونږ ډېرې داسې غوښتنې لرلې چې کومې ټولې مونږ سره دیونه منلې مثال په توګه مونږ د فاټا باره کې تجویز وکړو چې فاټا کې اصلاحات پکار دي د خلکو مرضۍ مطابق بنیادي حقوق باید چې هغه ته ورکړل شي دا ورنه کړی شول دغه چې مونږ نورې ځینې غوښتنې لرلې چونکې څوارلس سیاسي پارټۍ وي اتلسم ترمیم باندې باید دوی ټولو اتفاق کړی وی دې کې کمپرومایزونه مونږ ځینې وکړو خو داسې نه به مونږ پکې خپلې خبرې ځینې واخیستې یا مثلا د افغانستان په باره کې سیاست دا مونږ بدلول غواړو همیشه مونږ ویلې دي چې افغانستان باره کې مداخلت باید موجود نه وي افغانستان سره باید ورورولي وشي نو ځینې خبرې زموږ وخت ومنلې شي ځینې ټولې ونه منلې شي خو ګام په ګام خبرې مونږ پرېږدو نه خپلو خبرو پسې یو تر څو مونږ انشاءالله
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبیدالله جان بابت هم وای چې تل خپل قام ته ژمن پاتې شوی او په هر فورم او اتحاد یې د پښتنو خبره کړې او دې کار ته به دوام ورکوي دی وای ګوند یې سیمه ییز یا علاقایي ګوند نه بلکې د پښتنو قامي ګوند دی
دا زموږ پارټي چې دا علاقایي پارټي نه ده ریجنل پارټي نه ده دا یو قومي پارټي دا چونکې زموږ د قوم ستونزې دي دا زموږ د قوم ستونزې چې هر ځای د جمهوري مسله راغلې ده که جمهوري سوال راغلی دی په ملک کې زموږ قرباني سر چا نه ده کم په ټول ملک کې که څه راواخې که د ایم آر ډي تحریک راواخې که د پونم تحریک راواخې که بیا دا ایپیډیم جوړ شو مطلب په ټولو کې موږ هغه قومي مسلې چې دي د ملکي مسلې موږ بیا ته خپلې مسلې نشي انشاءالله موږ به د خپل قوم همیشه موږ کمیټې خپل قوم ته چې موږ به د خپل قومي مسله هر ځای کې موږ ته یو موقع ملاوږي موږ به خپل قومي مسله مخته کوو دا موږ قومي مسلې چې دي دا انشاءالله موږ په خپل هم د پټا د پاکستان د ملک پر سویه هم حل کول غواړو
د تیر وطن پر موضوع هاشم بابر وای په پښتنو ملتواله ګوندونو کې یو بل ستونزه دا ده چې نظریه ته لکتو پرته شتمنو سیاستوالانو ته د قامي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی د څوکۍ ټیکټ ورکوي
ډېر کس په لیډرشپ ته یو خو هغه لیډرشپ چې موږ ته سر لیډرشپ وایو یو هغه لیډرشپ چې هغه په منځ کې دی او یو هغه لیډرشپ چې هغه زموږ لوکل لیډرشپ دی او بیا ورپسې کارکون نه زه به لوکل لیډرشپ هم په کارکونانو کې شامل کړم او دا به وایم چې کارکون د ټولو نه زیات نظریاتي دی لیکن کم لیډرشپ هغه چې هغه پارلیماني لیډرشپ دی چې هغه پارلیمان ته ځان رسول غواړي هغه صوبایي اسمبلی وي هغه سینټ وي هغه قامي اسمبلی وي هغوی بیا دا نه ګوري چې دا نظریاتي دی کنه دی خوش کم سړي سره وسایل دي زیات دي چې هغه په الیکشن باندې خرچه کولای شي دا یو بل وی چیلنج دی پاکستان کې ټول سیاسي پارټو ته چې د الیکشن امیدوار چې دی دا هغه به جیب خرچه کوي نو هغه خرچې لپاره مونږ څه کوو چې بعض وخت خو ان د الیکشن په دوران کې مونږ شمولیت کو دی یو داسې کس چې هر د سره مال دولت ډیر دی د خپل خرچه په الیکشن کولای شي دله به ټیکټ ور او هغه سړی به نظریاتي نه وي هغه به د پارټي نه راغلی وي یا به هغه سړی بالکل غیر سیاسي وي
بابر وايي بل ستونزه مشر تابته د نګدی خلکو د امتیازاتو او ورپسې بلا د سېنات او قامي اسمبلی ټیکټونو خرڅولو عمل دی چې ور باندې د بابر په وینا د ټولو ملت پال سیاستوالانو سترګې ټیټې دي
د برادرۍ خبره راغله ټاپ لیډرشپ ته زیات نږدې شوکړي او درېمه خبره چې هغه ډېره زیات افسوسناک خبره ده شرم خبره ده سترګې په زمونږ ټیټې دي او دا حقیقت ته چې دا کار کیږي چې زمونږ سیاسي پارټۍ ټیکټ خرڅ کړي او خصوصا د سېنات ټیکټ خو یې ضرور خرڅ کړي دي کم از کم 3.5 کروڑ روپۍ باندې یو ټیکټ خرڅي دا چې د قامي اسمبلی چې کوم دی ټیکټونه هم خرڅ شوی دي دا یو دریم دغه دی او دا حقیقت دی زه تاسو ما په خپل باندې الیکشن کړی دی زه په خپل په پارټۍ کې په سینیئر لیول باندې پاتې شوی یم او په دې کې زه د پارټو نومونه نه اخلم خو دا خصلت چې کوم دی دا موجود دی
افضل خان لالا وایي کله چې په 1980 لسیزه کې په پاکستان کې ټول ګوندونه په دوو اتحادونو کې ورغون شول نو ولی خان له اسلام پاله او خلاصو ګوندونو سره د هغوی په اتحاد کې ور شامل شو لالا وای د فکر وکړ چې لدې کار سره خود ژوند مرام پاتې کیږي
نو ځکه یې له ولی خان لارې بیلې کړې.
موږ روان یو د نور جانه زما په تصور کې نشو راتلی چې زه او ولی خان جدا شو. چې کله د لس اتیا 90 الیکشن نه مخکې پاکستان جوړل شو، یو آی چې و پاټۍ پکې وې، او بل پی ڈی اے چې د بېنظیر یې په مشرۍ کې و څلور پاټۍ پکې وې، او زمونږ پارټي هغې فیصله وکړه چې آی آی کې شامل شو. ما ته یک دم دا ذهن کې راغله چې دا خو د ژوند مرام پاتې شو. یو ټن لفظ به وې، نو ما په صوبایي مسملا مرکزي دواړو کې وې چې زه پرون مقابلې ته تلم، نن مقابلې ته روان یم، سبا به مقابلې ته ځم. مشکلات چې پکې څونه دي راته معلوم دي، د هغې به وجود هم ځم، خو نورخاته ته پای صورت نه ځم، ځکه چې زه نورخاته ته یو قدم اخلم، د خپل مرام نه به دوه قدمه لر کېږم، چې دوه اخلم څلور به لر کېږم، ځکه زما مرام قبل طرف ده. ولی خان ده خدای وبخی ما ته وی جدا خود اکثر فیصله ده. ما خان بالکل صحیح ده که اکثریت دا فیصله کوي چې تک به زما مرام طرف ده، زه به لازمان دا اکثر فیصله بنم. ډیکټیټر هونه کو کا اکثریت دا فیصله کوي چې زه د جوت مرام پرې دم، نو بیا دا تک څه ده پاره کو منګه جدا شو. یو تن هم دا غنه مخې زو صبح سره یو تن هم دا نشي ویلې. زه په دا ودا وایم چې ما وته ویلې دي چې زما سره ملګری شه، زه او زما ملګرو بیا منګه ملګری چې کوم دي دا بنزیر
د هاشم بابر او افضل خان لالا خبرو ته پکتو، آیا دا ویلی شو چې د پارلماني سیاست لوري ته د زیاتې توجه او مصلحتونو له کبله عوامي نېشنل ګوند لا دوه درې لسیزې مخکې له خپل اصلي هدف، مقصد او نظریې لرې شوی و او که نه؟ او آیا همدا صورتحال له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره هم و او که څنګه؟ افراسیاب خټک دا دریځ نه مني. دا یو ځل بیا دا خبره تکراروي چې په ګوندونو کې یوه برخه تحریکي یا نظریاتي او بل هغه د پارلماني سیاست وي.
کم خلک دا سروي کوي یا دا جاج اخلي، زما خیال دی دا هغوی پوره ده چې هغوی څومره په دې ګوندونو پوهېږي. داسې لکه چې ما ازوکو دې کې یعنی په ګوند کې دننه داسې ملګري وي چې هغې زیات فوکس یا توجه تحریک باندې وي، تحریکي ملګري، او یو داسې وي چې هغوی زیات توجه پارلماني سیاست باندې وي چې هغه خپلې حلقې کې د خلکو مخ را اړولو دپاره هم خپله نظریه یادوي، او هم د خلکو چې کوم محلي مسلې دي هغلته کې د تانې او د کچرۍ خبرې دي، د سړک جوړولو، د اوبو راوستو خبرې دي، هغه هم ورسره کوي. نو دغه خبره ده چې دې کې ځینې خلک غلط شي چې هغوی د پارلماني سیاست او خلکو ګوري، هغې دا خیال دی چې تحریک والا خبره کمزوري شوې ده، مګر حقیقت داسې نه دی، ځکه چې خدای مرګ که تحریک خبره کمزوري شي بیا خو پارټۍ پاتې نه شي. دا ځکه چې دا پارټۍ خو ځکه پارټۍ دي چې د تحریک سره تړلې دي، او د تحریک چې کوم اهداف دي، او دا اهداف ډېر ما تاسو ته چې پښتنو په تاریخ کې د دې ریښې دي، دا د پیر روخان د وخت نه، دا د باچا خان د وخت نه را روانې خبرې دي.
افراسیاب خټک وایي ګوند یې په هېڅ صورت نظریه شاته نه ده غورځولې او مقصد یې نه دی پریښی. همدا لامل دی چې د دوی د ګوند غړي او مشران وژل کېږي او تر بریدونو لاندې راځي.
دا هم تاسو وایم، اشاره درته وایم، دا مونږ وژني ولې؟ دا اته سوه نېشنلیان چې شهیدان شوي دي، نو ځینې خبرې داسې شته چې مونږ په کلک ولاړ یو، مثلا خپل هویت باندې مونږ سودا نه ده کړې. مونږ چې اوس هم ادرېږو، مونږ چې کله غټه جلسه کوو، وړکې جلسه ای زما وطن د لالونو خزانې زمانه شروع کوو، دا هویت خبره باندې مونږ ډېر کلک ولاړ یو. بل دا خبره کوو چې مونږ پاکستان کې فیډریشن کې برابرۍ په بنیاد اوسو، برابرۍ خبره باندې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبیدالله جان بابت هم وایي چې ګوند یې په هیڅ صورت نظریه نه ده پریښې او د پښتنو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو لپاره کار کوي. همدا لامل دی چې د دوی ګوند د بلوچستان ائتلافي حکومت له لارې د پاکستان پوځ ته ویلي چې د بلوچستان د معدنیاتو قانونه دې پریږدي، ځکه چې دا د ولس وسایل دي او ولس یې باید استعمال کړي.
دا وخت فوج راغلی دی او دې زموږ صوبایي حکومت ورته ویلي، فوج ته ویلي بخیر د قابلې خبره ده چې هره ته به د دې خوست ته وځي. دا خوست کې ستا کار نهشته، په شارګ او پارنای کې بالکل فیس پول حالت و، هېڅ مسله نه وه، نه د لاین آرډر مسله وه، نه څوکه مسله ده، خو بیا جلا ده. دی راغی وروره بس زموږ پر ماینز باندې، زموږ د خلکو پر ماینز باندې بقاعده ټیکسونه لګولي دي، بقاعده حکومت ده ته ویلي دي، صوبایي حکومت، وزیر اعلی، ټول کابینې ستا به نه ځي، دی راځي. دا باندې زموږ احتجاج هم دی، پر دې موږ سیم کوو، فوج واقعتا په ځینو ځایو کې داسې کوي، او موږ یې دا نه دی پکار. موږ یو جمهوري حکومت دی، هلته د کوالیشن حکومت دی، په دې کې نېشنل پارټۍ ده، په دې کې مسلم لیگ نون دی، ایون په دې کې مسلم لیگ کاف هم لانون ګډ کړی. پر دې باندې د کابینې خبره، د وزیر اعلی خبره، د حکومت خبره، دا په کار دی نه کې ډینای، دا خبره دی په کار دی
کملتپاله سیاسي ګوندونه د پښتنو د یووالي او د هغوی د حقونو لپاره کار کوي او دا یې نظریه او مرام وي، نو د دې ګوندونو د یووالي یا د یوځای کېدو
پلار کې څه خندونه دي. هاشم بابر وایي د پښتنو ملت پاله ګوندونه له یو بل سره په منفي او تخریبي سیالیو کې ښکیل دي. خو افراسیاب خټک زیاتوي چې د دوی ګوند وخت په وخت د پښتنو د مسالو د هواري لپاره له نورو ملت پالانو سره یو ځای شوی دی.
تاسو یاد شي تیر انتخاباتو نه مخکې عوامي نشر پارټۍ کې مختلف ګوندونه را یو ځای شو. افضل خان لالا هم د دې سره یو ځای شوی دی. نور داسې ډېر نور ملګري چې هغه وخت لا بهر پاتې وو تاریخ نه هغه ټول د دې تاریخ سره راغلل ټول یو ابکې روان شو. هغې نه باوجود نورې پارټۍ هم شته یا نور ګوندونه هم شته. مګر اصل خبر دا ده چې که دا تاسو مسابقه یاده کړه که دا تعمیري وي نو دا بیا بده نه ده خو چې تخریبي نه وي. یعنی په دې چې مونږ یو بل مخ ونیسو که یو مرام دپاره په دې مقابله وکړو چې دې لپاره مونږ هم کار کوو مونږ هم کار کوو ګورو چې څوک زیات کار کوي نو دې سره خو به کار زیات شي. دا خو څه بده خبره نه ده. نو مونږ خو کوشش کوو چې منفي شکل نه وي او تېرو انتخاباتو نه مخکې خو دلته کې چې دوه کم غټ ګوندونه دي عوامي نشر پارټي خو تر ټولو مهم او غټ او زوړ او پراخ ګوند دی. او بیا تاسو ته پته ده چې په جنوبي پښتونخوا کې زمونږ دوستان زمونږ وروڼه پښتونخوا ملي ویمن پارټۍ په نوم باندې منظم دي. هغې منځ کښې هم یو معاهده شوې وه بدقسمتۍ سره انتخاباتو اعلان چې کله وشو او هغوی چې کله بیا د دې نه دا پرېکړون فیصله وکړه نو هغې سره هغه اتحاد پاتې نه شو. مګر بیا هم داسې تاوتریخوالی نه دی راغلی چې مونږ خدای مکه یو بل ته داسې ولاړ یو چې یو بل ته مخه نیولې ده.
عبیدالله جان بابت هم وایي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ټولو ملت پاله سیاستوالانو د یو ځای کولو لپاره په بیا بیا هلې ځلې کړي دي.
د خپلې پارټۍ ذمواري په حیثیت خبره کوم. نور پارٹی خوزان لبیا پارٹی دی نو مردا کوشش کړی دی بار بار هم کړی اوس کدا د روډ په معنا راوخه دا گوادر کاشتګر روډ سی دی پر دې باندې مر تقریبا دا وختولی پارٹی یو رائے لري. دغه سی مخ کې مردا کوشش کړی دی چې د ایم آر ڈی تیری کو بیا پښتون رابر کمیټي یا بل مر له طرف دا نه دی سی سی مردا کوشش کی مطلب ځان چاته کړی دی. مطلب مر خپل طرف ز اوسم دا کوشش کوم سی مر د پښتون ک عوامي نیشنل پارٹی دا ک نور پښتون پارٹی ان دی منا پاغه کی بیا ځینی پارٹی ان خود ملکی پارٹی ان دی ک لیډر پښتون دی پس هغه پارٹی بیا د ګر ملک په سیاست کې دی. هلته ک نور نه کامیابی نه حاصلی خو سړی خو درئی پاغه علاقو کې نو موږ دا یز د پښتون ک هر پارٹی دا ک جمعیت علما دا غواړي ک عوامي نیشنل پارٹی سر موږ بار بار دا خبرې هم سوي.
مقامي وطن ګوند هاشم بابر زیاتوي داسې یو میکانیزم په کار دی چې پښتانه ملت پاله ګوندونه له یو بله ونه ویریږي او د پښتنو د لویو مسلو د هواري لپاره یو ځای شي. اوریدونکو تاسو په نننۍ خپرونه کې د هغو ملتپاله سیاستوالانو انتقادونه واوریدل چې د پښتنو پر اوسنیو سیاسي ګوندونو یې کوي او وایي چې ملتپاله سیاستوالانو خپلې سیاسي نظریې او مقاصد پریښي دي. خو تاسو د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر دې ټینګار کوي چې نه یې نظریه پریښي او نه هم مقاصد. تاسو دا هم واورېدل چې ځینې ملتپاله سیاستوالان فکر کوي چې ملتپاله ګوندونه له یو بل سره منفي سیالۍ کوي او له یو بله ویره محسوسوي. خو ځینې وایي چې تل یې پر مهمو مسئلو یو ځای کار کړی دی. که چیرې رښتیا هم د پښتنو د ملتپاله سیاسي ګوندونو مقاصد یو وي او یوه نظریه لري نو هغه څه وجوهات دي چې دوی یو ځای د یو ګوند له لارې کار نه کوي. پر دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې له مهمو سیاسي ملتپاله ګوندونو سره بحث وکړو. اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.